کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې خپرونه کې به واورئ چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د انتخاباتو د قانون له مخې د ولسمشرۍ کاندیدان له دوو مرستیالانو پرته په خپل انتخاباتي ټکټ کې دریم کس نشي شاملولی. په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د هڅو مسله هم څیړو او نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکالیم او د خبرونه د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. لومړی قدرمن اوریدونکو خبرونه واورئ چې احمد شیبر چمتو کړی دی.
د څو مهمو خبرونو سر ټکی، د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله غواړي چې په خپله یوه انتخاباتي ډله جوړه کړي. له پاکستان د افغان کډوالو د ستنېدو بهیر درېدلی او د امریکا ولسمشر د شمالي کوریا له مشر سره ویني. بشپړ خبرونه. د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله په هیڅ انتخاباتي ټکټ کې ګډون نه کوي. د افغانستان اجرایی ریاست د دې خبر په تایید سره وایي د عبدالله عبدالله د انتخاباتي ډلې پر جوړېدو غور روان دی. د اجرایی ریاست مرستیال ویاند امید میسم ازادي راډیو ته وویل
هنوز تصمیم نهایی نشده.
دی وی تر اوسه پریکړه نه ده نهایي شوې، خو یوه خبره په زغرده درته کولی شم چې اجرایی رئیس به په ولسمشریزو انتخاباتو کې د مرستیال په توګه ګډون ونه کړي. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د نوماندانو د نوم ثبتولو بهیر سبا پای ته رسېږي. په ار کې یوې سرچینې ویلي چې جمهور رئیس اشرف غني به سبا یکشنبې له دواړو مرستیالانو سره د راتلونکو انتخاباتو لپاره د نومان په توګه رسمن نوم ثبت کړي. دې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي ویلي چې ولسمشر غني د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر امرالله صالح د خپل لومړي مرستیال او سرور دانش د دوهم مرستیال په توګه انتخاب کړی دی. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزارت وایي له پاکستانه په دعوه طلبانه توګه د ملګرو ملتو له لارې د افغانانو د بیرته ستنیدو پروسه د ژمي په اوږدو کې ځنډېدلې ده. د دې وزارت ویاند اسلام الدین جرأت ازادي راډیو ته وویل له پاکستانه په دعوه طلبانه توګه د بیرته ستنیدو پروسه د دریو میاشتو لپاره ځنډېدلې ده، خو له ایران هره ورځ له 2600 څخه تر 3000 پورې افغانان بیرته هیواد ته ستنېږي او له پاکستان هم هره ورځ 200 کسان بیرته افغانستان ته راځي. د ښاغلي جرأت په وینا په 2013 کال کې له پاکستان، ایران، ترکیه، عربیا او اروپایي هیوادونو د بیرته راستنو شویو افغانانو شمیر تر 90000 اوښتی. افغان کمانډو ځواکونو د بغلان ولایت د پلخومري ښار په ډنډي شهاب الدین سیمه کې د عملیاتو پر مهال 9 وسلوال طالبان وژلي دي، البته د پلخومري ښار ته څیرمه. د بغلان والی عبدالحی نعمتی ازادي راډیو ته وویل چې دا عملیات د جمعې په ورځ په بریالیتوب ترسره شول چې 9 وسلوال طالبان پکې وژل شوي او یو شمېر وسلې او مهمات د افغان کمانډو ځواکونو لاسته لوېدلې دي. د ښاغلي نعمتي په وینا په وژل شویو کې د طالبانو دوه لوړ پوړي قمندانان هم شامل دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د متحد ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون به د فبروري په وروستیو کې غونډه وکړي. د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا سندرس پرون وویل د دې لیدنې کتنې ځای به وروسته اعلان کړو. سندرس زیاته کړه چې ولسمشر ټرمپ او یونګ چال د شمالي کوریا جګپوړي مرکچي نږدې 1.5 ساعت د دې غونډې او له اټومي وسلو د کوریا د ټاپو وزمه د تخلیې په اړه خبرې وکړې. چال چې پخوا د شمالي کوریا د استخباراتو رئیس هم و د پنجشنبې په ورځ متحد ایالتونو ته ولاړ. ولسمشر ټرمپ د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره تیر کال د جون په میاشت کې په سنګاپور کې غونډه کړې وه. د بلغاریا ځانګړیو پولیسو په دې هیواد کې د عملیاتو پر مهال یوه ډله ځپلې ده چې له بهرنیو ترهګرو سره په مالي مرسته تورنه ده او په دې تړاو یې 43 کسان نیولي دي. د بلغاریا د لوی څارنوالي مرستیال ایوان ګشیف د جمعې په ورځ وویل چې یو مشکوک کس د سوریې دی چې په بلغاریا کې دایمي اقامت درلود او ویل کېږي چې سخت دریځو وسلوالو ته یې پیسې لیږلې. ایوان ګشیف په خبری کانفرانس کې په دې اړه چې څومره پیسې انتقال شوي دي څه ونه ویل، خو څرګنده یې کړه چې دا پیسې سخت دریځو ته د حوالې له لارې استول شوي دي. د د په وینا په یو شمیر اروپایي هیوادونو کې تر یو کال پلټونو وروسته دا ډله په بلغاریا کې د قانون منګولو ته لوېدلې ده. په مکسیکو کې د تیلو د یوه پایپلاین چاودنې لږ تر لږه شل تنه وژلي او په لسګونو نورې ټپیان کړي دي. دا پیښه پرون په هیدالګو ایالت کې وشوه. د دې ایالت والی عمر فیاض وویل چې د مکسیکو سیټي د شمال په نږدې 50 کیلومتره کې خلکو له پایپلاین څخه تیل غلا کول چې چاودنه پکې وشوه. عمر فیاض زیاته کړه چې لږ تر لږه 45 تنه چې سوځېدلي وو د هغوی درملنه شوې ده او یو شمېر کسان د چاودنې له امله ټپیان شوي دي. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه وګورئ، ازادۍ رادیو .com او ازادۍ رادیو .org د ازادۍ رادیو د ویب پاڼه پته ده. وړاندې په خبرونه کې را سره اوسئ، راپورونه او مرکې خبرو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د قانون له مخې د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندیدان له دومره سیالانو پرته په خپل انتخاباتي ټکټ کې دریم کس نشي شاملولی. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید هغه انتخاباتي ټکټونه لغوه کړي چې له کاندید او مرستیالانو سربیره پکې دریم کس ته ځای ورکړل شوی. وروسته له دې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي، آیا طالبان به له افغانانو سره د سولې خبرو ته کښېني؟
طالبان یو مستقل ځواک په توګه مطرح نه دي، بلکې دوی د نورو د ګټې خوندي کولو لپاره کار کوي. کله چې د نورو هېوادونو ګټې خوندي شي، دوی بیا مجبوریږي چې سولې ته راضي شي.
دا مسله به په یوه مرکه کې وڅېړو. په نورو راپورونو کې په بلخ کې خبریالان شکایت کوي چې دولتي ادارې ژورنالیستانو ته د معلوماتو له ورکولو ډډه کوي.
دغه ډول مسایل ټولو نه زیات د خپلو حکومتي ادارو او ورته حکومت ته زیان رسوي.
د خبرونې په دوهمه برخه کې د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیس پروګرام د زهرو کاروان واوري. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. قدرمن اوریدونکو، پام وکړئ د دې خپرونې لومړۍ موضوع ته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د انتخاباتو د قانون له مخې د جمهوري ریاست کاندیدان له دوه مرستیالانو پرته په خپل انتخاباتي ټکټ کې دریم کس نشي شاملولی. دا په داسې حال کې ده چې د جمهوري ریاست یو شمیر کاندیدانو له دوو مرستیالانو سربیره په خپل انتخاباتي ټکټونو کې دریم کسان هم معرفي کړي دي. له بلې خوا د حقوقي چارو یو شمیر کارپوهان وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید دا ډول انتخاباتي ټکټونو ته اجازه ورنه کړي. په دې اړه له کابله د ازادۍ راډیو خبریال رحمت الله افغان نور جزئیات اوروي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د هر هغه کاندید انتخاباتي ټکټ به ثبت نه کړي چې په خپل انتخاباتي ټکټ کې له دوه مرستیالانو سربیره دریم کس هم شامل کړی وي. د دغه کمیسیون مرستیال بیان زبی ساده د شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې دغه موضوع د انتخاباتو په قانون کې واضح شوې ده.
انتخاباتو په قانون کې دغه موضوع وضاحت لري. هغه کسان چې دوی ولسمشري پوسټ ځان کاندیدوي دوه معاونین لري او دریم معاون ته په هیڅ صورت سره نه قانون ځای ورکوي او نه هم د ټاکنو خپلواک کمیشن د قانون څخه لوړ عمل ترسره کوي. نو تر دې دمه پورې هغه کسانو چې دوی نوملیکنه ترسره کړې ده د دوه معاونینو سره راغلي دي، او وروسته د دې به هم هغه کسان چې دوی د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د نوماند په توګه ځان ثبتوي ان شاء الله دوی هم قانون ته ژمن دي او د دوه معاونینو سره ټاکنو خپلواک کمیشن ته مراجعه کوي.
دا څرګندونه داسې مهال مطرح کیږي چې تېر ورځ د افغانستان د ملي امنیت پخوانی سلاکار محمد حنیف اتمر راتلونکو انتخاباتو ته ځان کاندید کړ. د ښاغلي اتمر انتخاباتي ټیم چې د سولې او اعتدال په نامو نومول شوی، پکې محمد یونس قانوني د لومړي مرستیال، محمد محقق د دویم مرستیال په توګه، او د ترک تبارو قوم په استازولي محمد عالم سایه هم په انتخاباتي ټیکټ کې شامل کړي. ښاغلي اتمر ویلي د اساسي قانون تر تعدیل پورې به محمد عالم سایه د مرستیال په شان لا ټولو حقوقو برخمن وي. په ورته وخت کې د ولسمشر محمد اشرف غنی په انتخاباتي ټیم کې هم چې تر اوسه یې په رسمي ډول نوملیکنه نه ده کړې د سوریه دلیل په اړه هم ورته خبرې کیږي. ښاغلي غنی د خپل دوهم مرستیال سرور دانش په اړه پخوا ویلي وو، خو اوس سرچینې وایي چې لومړی مرستیال یې د کورنیو چارو وزارت سرپرست وزیر امرالله صالح دی. ویل کیږي چې په یو شمېر نورو انتخاباتي ټکټونو کې هم له مرستیالانو سربیره درېیم کس ته ځای ورکړل سوی. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر صافی وایي چې له دوه مرستیالانو سربیره په انتخاباتي ټکټ کې درېیم کس شاملول د اساسي قانون خلاف کار دی.
همدا انتخاباتي ټکټ کې د دوه کسو حق لري چې اول ماوین او دوهم ماوین. درېیم کس دی په انتخاباتي ټکټ کې قطعا حق نه لري چې داخل کی او کمیشن د انتخاباتو باید کاندیدیسي دوه ټکټونه بغیر قبول
نکی. تر اوسه هم عبدالحکیم ترسن، شهاب حکیمی، سید نورالله جلیلی، عبدالطیف پیدرام، زلمی رسول، نورالحق علومی، فرامرستمنه او حنیف اتمر د جمهوری ریاست راتلونکو انتخاباتو ته ځانونه کاندیدان کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې ټاکل شوی نن رحمت الله نبیل، احمد ولی مسعود، محمد ابراهیم الکوزی هم ځانونه د جمهوری ریاست انتخاباتو ته انومان کړي. په ورته وخت کې د حزب اسلامي د مطبوعاتو ټیم غړي فضل غنی حقمل ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار هم له خپلو مرستیالانو سره نن راتلونکو انتخاباتو لپاره نوملیکنه وکړي. ښاغلی حقمل زیاته کړه چې د ښاغلي حکمتیار دواړه مرستیالان د حزب اسلامي دوه مشهور غړي دي، خو په اړه یې زیات جزئیات ورنه نکړل. د افغان حکومت اجرایی ریاست هم وایي چې د اجرایی رئیس عبدالله عبدالله په انتخاباتي ټیکټ کار روان دي او د ورځې ناوخته به اعلان سي. ټاکل شوی ده چې د جمهور ریاست انتخابات د راتلونکي لمریز کال د سرطان په 1 ترسره سي. دغو انتخاباتو لپاره د نوماندانو د نوملیکنې بهیر سبا د یکشنبه په ورځ پای ته رسیږي.
اوس واورئ چې د انتخاباتو د څار بنسټونه د مسلې ته څنګه کتنه کوي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید هغه انتخاباتي ټکټونه لغوه کړي چې له کاندید او مرستیالانو سربیره پکې درېیم کس ته ځای ورکړل شوی وي. د فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل کاندیدان هڅه کوي چې په دې ډول ټکټونو سره د خلکو رایې خپلې کړي، خو د دې ډول ټکټونو جوړول له قانون سره په ټکر کې دي. دا چې یوازې څو ساعته د جمهوری ریاست د نوملیکنې د بهیر پای ته رسېدو ته پاتې دي، تر اوسه هم مطرحو سیاسي څیرو نوملیکنه نه ده کړې. په دې اړه رحمت الله افغان له یوسف رشید سره په مرکه کې لومړۍ پوښتنه هم دا کړې ده.
ستونزه په دې کې ده چې له بده مرغه دغه د ټکټونو جوړول اوس خصوصا د برسیالانو د پیدا کولو په برخه کې یو جدي بحث شوی ده. ځینې هغه مطرح کاندیدان چې دوی غواړي معاونین داسره ولري، هغوی ځان ته شرایط لري چې دا معاونین باید رایې ولري او په راتلونکي کې دوی لپاره ښه هغه کمپاینونه ترسره کړي. په عین حال کې دوی پراخ حضور ولري په ټولنه کې او نړیوال ټولنه هم د هغوی سره کوم حساسیت ونه لري. معاونین خپله ځان ته شرایط لري چې کوم ټکټ سره دوی چې هلته باید پریمانه وي ورته تصمیم ورکړل شي، چې هغوی سره بیا کله چې واک ته رسېږي هغه رئیس جمهور نو کوم داسې نوی کلم نه کړي چې هغه له واک څخه لرې کړي بیا یا یې ګوښه کړي. په عین حال کې څومره په حکومت کې هغه صحیح باید واوسي چې وزیران او معاونین او تاسو شاید
هم رشید صاحب لیدل کېږي چې ځینو کاندیدانو په خپل انتخاباتي ټکټونو کې له دوه مرستیالانو سربیره درېیم کس ته هم ځای ورکړی ده.
فکر کوم چې دا له قانون څخه پورته یوه خبره ده. اساسي قانون کې موږ ولسمشر دوه مرستیالان لرو. دا چې اوس په دې کې بعضې کاندیدان غواړي چې رایې ډېرې ولري نو هغوی په افرادو او اشخاصو باندې تمرکز کوي او هغوی ته اضافي پوستونه جوړوي. دا دوی مخکې له مخکې نه کوي چې خلاف د اساسي قانون دی کړنې کوي او موږ تاسې د ملت په توګه 15 کاله دغه د اساسي قانون خلاف کړنې ولیدلې چې پایله څه وه. اوس په دې شکل باندې مخته ځو نو له پایل نه دوی اساسي قانون ماتوین ته غاړه ږدي او دا یو لوی د مسلک بار لري.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د داسې کړنو په وړاندې باید څه اقدامات ولري؟
د ټاکنو خپلواک کمیسیون خو هلته ګوري چې هر څوک چې دغه اضافهګي پوستونه لري بیا هغه ته نه ثبت کوي. دوی ځینې خپل هغه دوه مرسلانه وړي. ولې د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید مخکې دې خپله مصاحبه ولري بلکې دغه مصاحبه به د وضاحت ورکړل شي. خو زه خپله اساسي ستونزه په کمیسیون کې وینم، ځکه چې کمیسیون دغه وضعیت رامنځته کړی ده. دوی دغه نوملیکنه سالوسه فساد را منځ کړی دی مخکې له وخت نه ده او تاسو خبر یو چې یعنی کمپاینونه په ډېر شدت سره د اوس پیل شوي دي.
خو ګوره لیدل کېږي چې همدغه کوم کاندید چې دا درې په انتخاباتي ټکټ کې دریم کس ته ځای ورکړی ده، دریم کس د انتخاباتو کمیسیون ته نه وړي، یوازې دوه مرستیالان وړي. ستونزه دلته په کاندید کې ده.
یعنی خپل اساسي خپل کمیسیون باید دا موضوع وضاحت ورکړي چې دلته ساتون کې ورکتاباتو دوی د درې ماهو په توګه باندې هلته خبرې کوي په ټولنه کې کمپاینونه کې خوښ بګم خلاف قانون شو. نو دا د ژمنه په توګه باندې کېدای شي چې راتلونکي کال چې دوی واک راشيږي هغه قانوني باید هغه پړاو بشپړ کړي. بعد مګر بیا صدرات پوس جوړوي که درې مرستیال جوړوي هغه هلته خبر ځای لري. ولې اوس دوی خلاف د قانون دغه ټکټونه جوړوي او ژمنه کوي او تعهدونه کوي کسان په رسمیاتو کې دوی دوه ګونی چلند کوي.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ راډیو واوري.
د خبرونه په دوام کې قدر منوریدونکو نور راپورونه هم لرو، خدا شیبه اجمل تورمان ته غوښی چې اقتصادي خبرونه چمتو کړی دي.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي دوی یو شمېر لویې پروژې د پانګونې په هدف د طلبۍ ته وړاندې کوي. د قانون او پټرولیم وزارت وایي قدیر مدفی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې کې د سمنګانو، جبل سراج، کندهار او هرات ولایت د سیمنټو، د کونړ د مرمرو او د ننګرهار ولایت د تالک ډبرو پروژې شامل دي. ښاغلي مدفی وویل دغه پروژې به تر تړون تړلو د مخه په دقیق ډول وارزول شي. د نوموړي په خبره په دې سره به عواید لوړ او خلکو ته هم د کار زمینه برابر شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خنوي په روان کال کې 15,000 ټنه بیلابیل محصولات د هوایي دهلیزونو له لارې صادر شوي دي. د دغې خونې مرستیال خانجان لکوزی نن ازادي راډیو ته وویل د هوایي دهلیزونو له لارې محصولات په کم وخت کې بهرنیو مارکیټونو ته رسیږي او په ښه بیه هم پلورل کیږي، چې په یو ډول بهرنیو محصولاتو سره د افغان محصولاتو د سیالۍ زمینه هم برابروي. خاغلی لکوزی وایي له افغانستانه تر ډیره وچ او تازه میوه، طبي بوټي، قراقل او یو شمېر نور محصولات هند، چین، دوبۍ، ترکیې او نورو هیوادونو ته صادریږي. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 50 کیلوي بوره قزاقي وره 1,340 افغانۍ، یو 50 کیلوي بوره بوره 1,140 افغانۍ، یو درې نیم منی بوره وریجې 2,000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1,000 افغانۍ. د دې ترڅنګ یو لیټر پټرول 450 افغانۍ او یو لیټر ډیزل هم په 450 افغانۍ پلورل کیږي. او دغه شان نن د کابل په شاهزاده سرای کې افغانۍ د بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ او 30 پوله، یو ایرو 50 افغانۍ او 60 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ او 30 پوله، یو سعودي ریال 60 افغانۍ، زر ایرانی تومنه 60 افغانۍ او 70 پوله، او زر پاکستانی کلداري 1530 افغانۍ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په بلخ ولایت کې خبریالان او د خبریالانو د دفاع بنسټونه شکایت کوي چې دولتي ادارې ژورنالیستانو ته د معلوماتو له ورکولو ډډه کوي. د بلخ خبریالان ادعا کوي چې د امنیتي ارګانونو په ګډون د سیمه ایز حکومت یو شمیر کلیدي ادارې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون سلبوي او په غیر قانوني ډول غواړي چې رسنیو سره معلومات شریک نشي. د ازادۍ راډیو خبریال مجیب رحمان حبیبزی په دې اړه له خبریالانو سره خبرې کړي او دا راپور برابر کړی.
په بلخ کې خبریالان او د هغوی له حقونو څخه مدافع بنسټونه شکایت لري چې د دولتي سرچینو څخه د معلوماتو په ترلاسه کولو کې کموالی راغلی. نه یا د افغانستان له ازادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره وایي چې په بلخ ولایت کې د دولتي ادارو له چارواکو څخه د معلوماتو په ترلاسه کولو کې کموالی په دې معنا دی چې د حکومتي چارواکو لخوا اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون نه رعایت کیږي. په شمازون کې د نای دفتر مشره مبینه سعی وایي چې له خبریالانو سره د دولتي ادارو د معلوماتو نه شریکول متبرو او ماسب خدلاتو ته د خلکو لاسرسی کم کړی دی.
زمانه که منابع حاضر به جواب نباشند خودش یک بی‌اعتمادی را به وجود میاره.
با بلخ که افغان خبریالان وایی چه د امنیه قمندانه د ترافیک مدیریت د امی روغتیا اداره د پوهنې ریاست او د بلخ مقام د معاونیت دفتر هغه ادارې دي چې له خبریالانو سره معلومات نه شریکوي. د آزاد راډیو خبریال متین فرامرز وایي اطلاعاتو ته د نه لاسرسي موضوع دوی اندېښمن کړي دي او د دولتي ادارو د مسؤلانو د نه همکارۍ په صورت کې به دوی خپلو مخاطبینو ته پر موقع معلومات ورنشي کړی. آزاد خبریال او پښتو مازون کې د خبریالانو د ټولنې یعنی سجنا غړی بشیر سروری وایي چې په بل خولات کې دولتي ادارې اکثرا خبریالانو سره معلومات نه شریکوي او کوم معلومات چې رسنیو ته هم ورکوي هغه ناسم معلومات دي چې د خبریالانو فعالیت او بې طرفي تر پوښتنې لاندې بیایي. بشیر سروری وویل بلخ کې د پژوه خبری آژانس خبریال جاوید احمد وایي چې له رسنیو سره د معلوماتونه شریکول او یا هم ناسم معلومات ورکول خپل حکومتي ادارې له ستونزو سره مخ کوي او خبریالان د قانون پر بنسټ کولی شي له نورو سرچینو د خپل راپور مواد تکمیل کړي. هغه زیاته کړه
دغه ډول مسایل ټولو نه زیات د خپل حکومتي ادارو او ورته حکومت ته زیان رسوي. نو کله چې خبریال ونه توانېږي لومړی منبع نه معلومات ترلاسه کړي هغه بیا د قانون له مخې آزاد لاس لري ترڅو نور ما تحقیق مراجعه وکړي او له هغه ځایه معلومات ترلاسه کړي.
په همدې حال کې د بلخ د والي ویان منیر فرهاد د دولتي ادارو لخوا خبریالانو ته د معلوماتو د نه شریکولو موضوع تاییدوي او زیاتوي چې د یادې ستونزې د حل په اړه به د بلخ والي لاس په کار شي.
شخص والی بلخ یک بار دیگر جدی هدایت خواهد داد که با خبرنگارها در مواقع مختلف باشان همکاری رسیدگی شود.
دا په تاسو حال کې دا چې په تازګۍ سره په شمارزون کې د خبریالانو ټولنې یعنی سجنا دې ترڅنګ چې د دولتي ادارو لخوا خبریالانو ته د معلوماتو په نشری کولو اندېښنه کولې ویلې دي چې د دولت مخالف وسلوالې ډلې هم د خبریالانو په ګواښلو سره د هغوی په کاري چارو کې لاسوهنه کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
نن ډیر زیات اس ام اسونه د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د واورې د ورېدو په اړه دي. حاجی مدت د زابل ولایت لخوا افغان ولسوالۍ څخه لیکي په خاک افغان کې ډیره ښه واوره وري الله دې رحم وکړي. فیصل عابد د لوګر ولایت له ازرې ولسوالۍ څخه لیکي په ازرې ولسوالۍ کې دا دریم ورځ ده چې واوره وري. مرتضی حسنزاده د غزنی ولایت له جاغوري ولسوالۍ څخه لیکي په لطف خداوند متعال برف سنگین در این ولسوالۍ و ولسوالۍ های همجوار ما باریده است. بدر زمان بسوخیل د زابل ولایت له شملزو ولسوالۍ څخه لیکي په سارکی سیمه کې اول ځل ده چې د سهار له 5 بجو تر اوسه واوره وري. ماشاءالله ډیر ورته خوشبینه یو. د پکتیا له ځاځي اریوب ولسوالۍ نه فضل کریم درویش لیکي زمونږ په سیمه کې سخته درنه واوره اوري. او عبدالحلیم له میوند ولسوالۍ څخه لیکي چې زوروره ګلۍ وسوه. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره وکتل. له دې لیدنو کتنو وروسته ښاغلي خلیلزاد وویل چې پاکستان ډاډ ورکړی چې د افغانستان په سوله کې به مرسته کوي. پاکستان پخوا هم تر دې ورته ژمنې کړې وې. حتی پاکستانی چارواکو ویلي وو چې د افغانستان امنیت د پاکستان له ثبات او امنیت سره تړلی دی. نو د اسلام آباد پر نوې ژمنې څومره باور کېدای شي؟ دا پوښتنه احمد شیبر د سیاسي چارو له کتونکي مجیب لمر څخه د مرکې په پیل کې کړې ده.
پاکستانی چارواکو سره خصوصا آصف بجوا سره د خلیلزاد وروستۍ لیدنې په کتو سره چې د بند دروازو ته شاته سره شوې ده هیله مندی شته ده چې پاکستان به د افغان سولې په تړاو باندې ګامونه اوچت کړي. البته دا یوازې د امریکا د فشارونو پایله هم نه وه، بلکې موږ دې شاهدان یاسو چې د سعودي عربستان هم په پاکستان باندې له یوې خوا فشارونه راوړي دي او له بلې خوا یې امتیازات هم منلي دي چې هغه په ګوادر بندر کې د 10 میلیارد ډالر په ارزښت باندې پانګونه ده. همداراز د اماراتو مسله هم ده دا مستقیما د افغان سولو سره تړاو لري.
المرسب کچرته پاکستان همکاري ته چمتو شي، لیکن که طالبان له خبرو انکار کوي څه به کیږي؟
باور دا دی چې طالبان د یو مستقل لوري په توګه تر اوسه نه دي منل شوي، او دا چې پاکستان ته د امریکا ځانګړی استازی څو ځله هلته ورغی، د پاکستان چارواکو غوښتنه وکړه، او دا چې د تیر کال په جولای میاشت کې د لومړي ځل لپاره د ټرمپ له غوښتنې څخه وروسته پاکستانیانو طالبان د امریکایانو سره مخامخ کېنول، خبر کوي کېنول، نو دا باور موجود دی چې طالبان یو مستقل ځواک په توګه مطرح نه دي، بلکې دوی د نورو د ګټې خوندي کولو لپاره کار کوي. کله چې دا نور هیوادونو ګټې خوندي شي، هغه پکا په هر شکل ووسی، نو دوی بیا مجبوریږي چې سولې ته راضي شي. بیا دلته بل مسله چې دا هغه پوځي فشار د پر طالبانو باندې چې په روسیې کې فوق العاده زیات شوی دی، خصوصا هوایي بریدونه پرې زیات شوي دي، او که چېرې دا دوام کوي له یوې خوا پوځي فشار دوام کوي، له بلې خوا سیاسي فشار دوام کوي، او دوی ملاتړي هیوادونه هم د دوی له ملاتړ څخه لاس پسر کېږي، نو بیا دوی د دوام توان نه لري، دوی مجبوره دي چې یا به تسلیمیږي یا به سوله کوي.
تاسو مخکې په پاکستان باندې د امریکا د فشار تر څنګ د ریاض او د ابوظبي فشارونو ته اشاره وکړه، که چېرته پاکستان تر دغسې فشارونو لاندې د امتیازاتو د ترلاسه کولو په مقابل کې حاضر شي، آیا دا هم ممکنه ده که طالبان د سولې له خبرو سرغړونه وکړي، اسلام آباد د طالبانو مشران د افغانستان حکومت ته حتی وسپاري؟
موږ همداسې د یو څه شاهد یاسو، د قاري محب په نامه د طالبانو یو لوړ پوړی چارواکی چې هغه په پیښور کې اوسېده، هغه دغه د زلمي خلزار له سفر څخه وړاندې نیول شوی و. نه پوهېږم چې هغه به اوس امریکا ته سپارلی که نه به یې سپارلی، ولې دا شی امکان لري که افغان حکومت ته یې ونه سپاري، که چېرې د امریکا او لویدیځ هېوادونو بیا د عربي هېوادونو فشارونه پرې زیاتېږي، بیا نو دا کسان د القاعدې سره د همکارۍ تر نامه لاندې کولی شي امریکا ته وسپاري، او دا کار دوی مخکې هم کړی ده، بیا
هم. البته هغه د قاري محب چې تاسو اشاره ورته وکړه، موږ داسې راپور ترلاسه کړی چې هغه بیرته پاکستان خوشي کړی دی، که چېرته پاکستان په داسې لنډ وخت کې خپل نظر بدلوي، نو بیا هم په پاکستان باندې څومره اعتبار پکار دی؟
نه، هغه که خوش شوی مو اوسي، هغه پاکستان امریکایانو ته یا افغان حکومت ته یا د سولو دا بل اړخ ده، دوی ته یې وښودله چې ګورې، موږ په طالبانو باندې فشار راوستی شو، دوی نیولی شو، کنټرول پرې لرلی شو، تاسو څه کوئ؟ تاسو یوازنی کار چې کولی شئ هغه دا ده چې زموږ ګټې خوندي کړئ. تاسو نو دا چې تر کومه حده پورې دوی ګټې خوندي کېږي، دا بیا جلا بحث، یعنې د قاري محب په نیولو سره پاکستان امریکا ته وښودلی شو دا کسان دلته شته دي، موږ کولی شو دا ونیسو، تاسو ته یې در وسپارو، راغئ تاسو زموږ غوښتنې ومنې، موږ همدا کار تاسو ته وکړو. دلته د راکړې ورکړې مسله ده، چې راکړه څه به درکړم.
د سیاسي چارو کتونکی مجیب لمر و چې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د هڅو د احتمالي نتایجو په اړه خپل نظر څرګنداوه.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
هغه تخمونه چې چینایي څیړونکو په سپوږمۍ کې کرلي وو رازرغونه شوي دي. دا خبر د چین د فضایي تحقیقاتو ادارې ورکړی. جزئیات عصمت څاروان اوروي.
د چین د فضایي تحقیقاتو ادارې تیره اونۍ وویل هغه تخمونه زرغونه شوي چې د دغه هیواد ستور بیړۍ د جنوري په درېیمه نیټه د سپوږمۍ پټې خواته وړي وو. دا لومړی ځل دی چې په سپوږمۍ کې بوټي تجربه کیږي او هغه هم نتیجه ورکوي. د چین ستور بیړۍ چانګ څلور لومړنۍ ستور بیړۍ ده چې د سپوږمۍ هغې خواته استول شوې چې زموږ له مځکې پناه ده او یا موږ ته نه ښکاري. تر دې وړاندې په نړیوال فضایي تمځي کې بوټي ازمویل شوي وو او هلته یې وده کړې وه، خو دا لومړی ځل دی چې په سپوږمۍ کې بوټي وده کوي. په همدې حال کې چین وایي چې امریکایي څېړونکو ورڅخه غوښتي چې د سپوږمۍ د پټې خوا په اړه د خپلې سپوږمکۍ معلومات ورسره شریک کړي. د دوی په وینا امریکا څو کاله مخکې د سپوږمۍ پټې خوا ته د ستور بیړۍ د لیږلو پلان جوړ کړی. په سپوږمۍ کې د بوټو وده له څېړونکو سره مرسته کوي چې په دې برخه کې نورې څېړنې وکړي او په مریخ کې د نباتاتو ودې ته خوشبینه واوسي. د بوټو وده مرسته کوي چې ستور مزلې په مریخ، سپوږمۍ او یا فضا کې ځان ته په خپله خواړه تولید کړي. چینایي ستور بیړۍ له ځان سره د مځکې له خاورو سره د پنبې، الوګانو او څو نورو نباتاتو تخمونه وړي دي.
قدر من اوریدونکو لدی راپور سره د دې خبرونې وروستۍ برخې ته رسیدلې یو. په څو شېبو کې د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیس پروګرام د زهرو کاروان خبریږي چې د مخدرو موادو د مخنیوي لپاره په هڅو او په دې اړه د پوهاوي پر موضوعاتو مطالب او په زړه پورې مرکې او